ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان د عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری کرام مسکندار نیکې له سلام نو منی د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال هر استفاده چې د تحریک عدم اعتماد د رائے نه مخکې ورکړه د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم راسته رشته خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ
سرټکی د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال لخپلی څوکۍ استعفا ورکړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې امریکا پر اشرف غنی باندې له طالبان سره د واک شریکولو په اړه کافي فشار وانچاوي. په متحده عرب اماراتو کې روان د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ کې پاکستان پرون هند ته ماتې ورکړه. او سم د خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال لخپلی چوکۍ استعفا ورکړه. د صوبې گورنر دفتر یو چارواکي د اکتوبر پر 23 مشال ایډیټول چې جام کمال پرون گورنر زوراغه ته استعفا ولېږله چې هغه منظور کړه. تر دې وړاندې د جام کمال پر ضد دغه د ګوند بلوچستان پارټي 14 غړو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی و چې د اکتوبر په 6 نیټه په رسمي توګه په اسمبلی کې وړاندې سو او حزب اختلاف ګوندونه هم ملاتړ وکړي. ټاکه سوې چې نن به پر عدم اعتماد تحریک باندې د اسمبلی په غونډه کې رای اچونه کېده خو جام کمال تر دې یوه ورځ لمخه مستعفی سو. دغه د ګوند مرور غړي تور پوری کوي چې جام کمال په حکومتي چارو کې دوی په اعتماد کې ناخسل او په وزارتونو کې مداخله کوله. خو پرون جام کمال په ټویټر پاڼه ولیکل چې د پلان سوي خندونو سربیره هم د صوبې د مجموعي حکومتداري او پرمختیا لپاره خپل وخت او توانایي په یو سیمت کې ساتلې وه. نوموړي زیاته کړه چې په احترام سره به چوکۍ پرېږدي. نن په 11 بجې د اسمبلی غونډه رابلل شوې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورم کې جرګې د پیواړ علیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ ډزبندي کړې ده. د کورم انتظامی مشر افاق مسید پرون مشال ډیډو تول د اکتوبر په 23 نیټه د سیمو د مشرانو جرګه په مرسته د دواړو لورو ترمنځ جګړه ودروله.
لو انفورسمنت ایجنسیز هلته په موقع باندې دي او مورچو کې څوک هم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هر ځای کې امن دي هغه خپل علاقو ته واپس کړي دي. صدا سم مسله نشته دي نوره اما شران هم چې کم و هم واپس لاړل خپل علاقو ته.
د چارواک په وینا په جګړه کې له دواړو لورو څخه 11 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د کورمی د پولیسو مشر طارق بال پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې نشته د اکتوبر پر 23 نیټه سهار هغه وخت پیل شو چې له ګیدو سیمې سره نږدې په ځنګل کې د لرګیو پرې کول پر وخت په مبینه توګه د ګیدو اوسېدونکو د پیواړ پر خلکو ډزې وکړې. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستان او سندیانو کورنیو په مظاهره کې د خپلو خپلوانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان ارګنایزیشن تر انتظام لاندې سوي د احتجاج پرون د کراچۍ پرېس کلب مخې ته وسو چې پکې د زده کوونکو سازمانونو او لادرکه کسانو کورنۍ ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل د بي اس او یو مشر کامران بلوچ مشال ډي ټول چې احتجاج په ځانګړي توګه د لادرکه بلوچستانو د موندلو لپاره مبارزه کوونکي د بلوچ اکشن کمیټي مشر سبیحه بلوچ ورور شامر بلوچ او د ترزوی مرتضی بلوچ کلپ کوي چې د په وینا ادا 2 میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو پورته کړي ول. مزارچانو غوښتنه وکړه چې حکومت یې لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي. حکومت او امنیتي ادارو د مرتضی بلوچ او شامر بلوچ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. البته تل ادارو تور رد کړي چې خلک په جمهوری توګه نه پورته کوي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو د لادرکو د مخنیوي په اړه قانون په پارلمان کې وړاندې کړی. حکومت وایي د جبري لادرکۍ دا مسله د تل لپاره حلول غواړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د چوکۍ پرېښودو وروسته په لومړي ځل ویلي امریکا پر اشرف غنی باندې د طالبان سره د واک شریکولو په اړه کافي فشار وانچاوه. نوموړي دا څرګندونې د امریکا سی بي اس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې چې اکتوبر پر 23 نیټه خبره شوه. خلیزاد په ډېر ټینګار سره ویل چې طالبان به بالاخره له اشرف غنی سره مخامخ خبرو ته حاضرېدل خو البته د دې خپلې ادعا په ملاتړ کې څه مشخصه معلومات ورنکړل. طالب استازو له افغان حکومت سره له لیدو انکار کړی وو او هغه د غرب لاسپوڅي باله. خلیزاد هم په ظاهر ټول تورونه پر اشرف غنی لګولي چې د په خبره هغه هیڅ کلم له طالبان سره واک شریکولو ته سلا نسو. په متحده عرب اماراتو کې روان د کرکټ شلو ورځې نړیوال کپ کې پاکستان پرون هند ته ماتې ورکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټول پټاکل شوو شلو ورونو کې 155 رنزونه جوړ کړل. پاکستان ته د ګټلو لپاره 152 رنزونه پکار وو چې په 13 اوور کې اوپنرانو بابر اعظم او محمد رضوان د هدف پوره کړ او هند ته په 10 وکټونو سره ماتې ورکړه. بابر اعظم 88 او محمد رضوان 90 رنزونه جوړ کړل. تیز بالر شاهین شاه پریدي هم د لوبې په ګټلو کې مهم رول لوبوي. هغه د هند د ټیم کپتان ویراټ کوهلی په ګډون د په څلورو اورونو کې د 1.5 رنزونو پور کولو سره درې لوبغاړي آوټ کړل. د خیبر ضلع 21 کلن شاهین اپریدي د لوبې غوره لوبغاړی وګرځول سو. نن به د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په شارجه کې لوبوي. د خبرونو پای
اړینګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کورما کې د پیوړ او د گیدو سیمو د خلکو د دوه ورځو د جنگ نه پس جنگ بندي شوې ده. د سیمې انتظامیه وایي
اوس لا انفورسمنت ایجنسی زلته په موقع باندې مورچو کې څو کم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هر ځای کې امن دي. هغه خپل علاقو ته واپس تللي دي. صدا سم اصلا نشته دي. نور
شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داوړ د سلويختای د مناسبو پر موقع باندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې دغه تخو فوج ویلو مونږ د دهشتګردو ملا ماته کړی په کراچۍ کې د بلوس لادرک کسانو خپلوانو سم د خپلو خپلوانو په تمه ناستی.
سیکشن کمیٹی کی چیئر پرسن ڈاکٹر صبیہ بلوچ ان کے بھائی اور کزن کی جبری گمشدگی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے.
یو شمیر نور سیمیز نړیوال مطالب را سره هم شتا تر پای مملتیا وکړي. تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري او د شمنې سره سم په سیمه او په نړۍ کې چې څه تیریږي څه کیږي موږ لمحه په لمحه ګړی په ګړی تاسو ته د هغې باره کې تازه معلومات درکو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورېده د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د خپلې څوکۍ نه مستعفی شوی دی. دا په کومو حالاتو کې وشو اوس څه حال دی ورځو په کوټه ته زموږ همکار ایوب ترین په دغه ټولو پرمختګونو نږدې نه نظر ساتي. ایوب ستړی مشي او کدار ته وایي چې جام کمال خو ویلی چې نه زه نه یم مستعفی شوی نو دا کوم حالات رامنځته شو چې هغه په استعفا ورکولو مجبور شو؟
ډېره مننه مجید بابر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل چې بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان چې دی هغه برای شپه ناوخته استعفا ورکړه او د خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړه. د هغه وروسته گورنر بلوچستان ته زور د ده استعفا نه یوازې ومنله بلکې د ده چې کوم صوبایي حکومت و هغه هم ړنګ کړي او دا وخت چې دی په بلوچستان کې بلوچستان صوبا بل څه وزیر اعلی چې دا هغه چلیږي او بل خواته د خزانه سیکرټر چې دی هغه یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې مطلب هیڅوک نشي کولای چې د ترقیاتي کارو لپاره پیسې راوباسي د خزانه څخه یا د سټیټ بینک څخه. بل خواته د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال په داسې وخت کې استعفا ورکړه چې نن به د د پوزټ کم تاریخ ادم اعتماد د اختلاف د خاص توګه د ناراض غړو لپاره غلی وو هغه نن یوولس بجې په کوټه کې په بلوچستان کې به هغه به وړاندې کېدل او به شماري کېدل. اوس دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې غونډه روانه ده او امکان دا دی چې کوم تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی بلوچستان په راغلی وو هغه غړي چې هغو دا تحریک عدم اعتماد راوړی وو هغه به نه یوازې د خپل تحریک عدم اعتماد اخلي بلکې دا ویل کېږي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر چې د میر او د کدوس پرنجو هغه به هم د اسمبلی د غونډې وروسته د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکوي ځکه د ناراض غړو لخوا دا فیصله شوی و چې د نوې حکومت کله جوړیږي نو په هغه کې به میر او قدس پیزنجو امکان دی چې هغه به د صوبې نوې وزیر اعلی وي او د بلوچستان وزیر اعلی په داسې وخت کې استعفا ورکړه کله چې د اکتوبر په 11مه نیټه د ده په ضد ناراض غړو او د اپوزیشن په ملاتړ یو تحریک عدم اعتماد رالی و قبلی ته
ایوب دغه سے چکم حالات را مست کیږي په هغه کې د استعفا د منځوري دونه پس بیا سپیکر د پارلمان د صوبایي پارلمان اجلاس را غوړي په هغه کې چاته دا دعوت ورکړي چې هغه د خپل اکثریت لپاره داوو کی یا د خپل اکثریت د غلط ثابت کی نو دغه چې کوم ټول آئینی ضرورتونه دي د هغې په اړه باندې دغلته گورنر دفتر او یا د سپیکر دفتر سوای
په دې اړه د سپیکر د دفتر لخوا دا ویل شوي دي چې څه ډول نن دغه د اسمبلی اجلاس ختم شي هغه وروسته به د بلوچستان اسمبلی څخه یو خط چې دی هغه و ګورنر ته لیکل کیږي په هغه کې به د ګورنر بلوچستان ته دا غوښتنه کیږي چې د اسمبلی غونډه چې ده هغه په دې ادري ورځ کې راو بلل شي په هغه کې به د شبې نوې وزیر اعلی چې دی هغه ټاکل کیږي لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل چې وزیر اعلی بلوچستان چې په داس وخت کې استعفا ورکړه که څه هم د پرون سهار لام دا ویلو چې زه استعفا نه ورکوم لیکن پر ده باندې د ازب اختلاف او د ناراض غړو فشار دومره زیات شوی وو یا په خاص توګه د اکتوبر په 16مه نیټه کله چې دغه قرارداد تحریک عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شو دغه وروسته څلور غړي لا درکوي نو هغه هم د جمعې په ورځ د اسلام آباد کې ښکاره شوي وو د دفتر په ورځ به کوچ ته راغلي وو نو دا هغه شیان وو چې پر هغه باندې وزیر اعلی ورته ته اړ شو چې د استعفا ورکړه او دا وخت هم د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه ده اوس د بلوچستان اسمبلی کې چې د اختلاف پارلماني لیډر دی ملک سکندر ایډوکیټ هغه خپله وینا روانه ساتلې ده د دې څخه لمخه د ناراض غړو یو مېرمن بشرا رین چې د هغې دا خبره وکړه او هغې د دې خبرې په کلکه څرګندونه وکړه چې مېرمنې اغوا کول یا لاپته کول چې دی هغه د بلوچستان د قبایلي
روایت ایوب کلن غنترا دا وای چې په بلوچستان کې چې کم اکثریتي ګوندو باپ یا بلوچستان عوامي ګوند د دې جوړخ څنګه دی آیا د دې مشرتابه به د راتلون کې د کچ په اسمبلی کې د دغه ګوند د غړو اکثریت ته د دې مشر څوک دی او هغه آیا د دې کوم پارلماني پارټی شته چې هغه کې به د مشر یا د صوبې د وزیر اعلی لپاره بل نوم غوره کیږي که هر کس لکه څنګه جام کمال یا بزنجو صاحب یا دغه نور چې څومره کسان دي هغوی خپل نومونه په خپله غوره کوي د وزیر اعلی لپاره
بالکل کله چې دغه پارټي په کال 2013 کې د انتخاباتو څخه لمخه جوړه شوې و نو هغه وخت جام کمال نه یوازې د دې پارټي مرکزی صدر وو او بیا وروسته د بلوچستان اعلی وزیر و ټاکل شو خو د 11 اکتوبر وروسته چې کله په صوبه کې د په ضد تحریک عدم اعتماد رالی نو دغه وروسته د یو ځل دا وویل چې دی دې ته چمتو دی چې دغه خپل د بلوچستان عوام پارټي صدارت او د فیوچر باندې هم دا میسج کړی و پیغام یې پرې شوی خو وروسته چې کله د دوی وو او په بلوچستان عوام پارټي کې دننه اختلافات زیات شو د برته دا بیان ورکړي چې زه په خپل چې کوم زما وده د پراغه باندې زه ناست یم لیکن د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم نور مشران دي هغه میر ظهور بلیدی مقام صدر وټاکي او داغه دا اختیار ورکړي چې هغه د بلوچستان عوام پارټي چې کوم سیاسي چارې دي هغه پر مخ بوزي او دغه ډول اوس چې کوم د تا خبره وکړه د وزیر اعلی د نوي نو داغه لپاره چې کله دغه تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي په بلوچستان اسمبلی کې داغه څه کلمه دغه څوارلس غړو چې دی په هغه کې دولس د بلوچستان عوامي پارټي سره هغه لمخه لا چې دی دغه د سپیکر او د وزیر اعلی شپ د پاره د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس نوم ورکړی وو او د په تحریري تور کې دا خبره کړې ده او د دې سره سره چې د اختلاف درمشته غړي دي هغه هم د دې خبره تیار دي چې د بلوچستان نوې وزیر اعلی چې دی هغه میر عبدالقدوس پیزنجو راشي ځکه دی دا سپیکر کې چین
صحیح ایوب صاحب ډیره ډیره مننه بادشي اوریدونکو ایوب ترینو د کوټه نه د بلوچستان د سیاسي صورتحال په اړه باندې او د جام کمال د وزیر اعلی بلوچستان د مستعفی کیدونه پس چې کوم حالات را مخ ته شوې دي په هغه تاسو ته تازه حال درکول تاسو مشال لري ته خوږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د معمول نشریات تاسو پام راګرځوم. ورجو کورمه ته د خیبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې د ځنګل د لرګیو د وهلو په سر د دوو قبیلو ترمنځ پیل شوې جګړه ودرېدلې ده. د چارواکو په وینا جګړه د اکتوبر په 23 نیټه د پیواړ علیزو او د ګیدو ترمنځ پیل شوې وه، چې پکې د دواړو لوریو څخه 11 کسان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ځایي انتظامیه وایي چې د جرګې په مرسته یې بېګا د دواړو غاړو ترمنځ جذبندي کړې ده او وضعیت سم دی. حکومت د جګړې ودرولو لپاره ځینې لارې او د ټلیفون شبکې هم تړلې وې چې اوس یې په جزوي توګه خلاصې کړې دي. په دې اړه تفصیل طارق اورغزی راکړي.
په کورمه ضلع کې د اتوار په مازدیګر د پیواړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ دوه ورځنیو نښتو پس ډزبندې شوې ده. د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو ته وایي پرون یې د سیمې په کچه د مشرانو یوه لویه جرګه جوړه کړې چې هغوی تر مذاکراتو پس دواړو خو خلک له مورچو راکوزولو ته سلا کړې او زیاتوي هغلته اوس نښته ودرېدلې او داسې هیڅ د فکر خبره نشته.
خدا دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز التا په موقع باندې مورچو سو کم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هرځه کې امن دي هغه خپل علاقو ته واپس ترې دي. صدا سم مسله نشته دي نور ا مشران هم چې کم وو واپس لاړ خپل علاقو ته. نور څه ایشو نشته دي، بالکل امن کای.
دا نه خطا د ګلپور ځل پیل شو کله چې الیزی د ګیدو سیمې سره نږدې لا متنازع شوی ځنګله د لرګي پرې کول لپاره هغلته ورغلل. په دغه نښته کې د ضلع انتظامی تر مخه له دواړو خواو 11 تنه مړه او 12 نور زخمیان شوي دي. که څه هم نښته ودرېدلې او خلک له مورچو راکوز شوي، خو یا ډزبندي په عرضي بنیادو ده چې داسې امن هغلته په پوره ډول نه دی یقیني شوی. د جرګې یو مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي پیر پورز به یو ځلې بیا کینی او له فارکینو به ضمانت اخلي چې په خپلو کې هغوی بیا وننخلي.
کوشش دا دے دا دی میاشتې پنځورې دے دا جنگ بندی وشي. نو مو کوشش ابدا دے نور د دې کیس عدالت کې کیس دائر دے عدالت کې د دې باندې مقدمه چلیږي.
په ضلع کې پرون نښته ودرول شوې، خو هغلته حالات لا هم د معمول په لور نه دي راغلي، ولې چې لارې نه دي پرانستل شوې او بله دا چې موبایل سرویس هم هغه شان معطل دی. د پړچینار ملک عطاالله مشال لوډیو ته وایي که حکومت زر تر زره هر څه بیا بحال نه کړل، د سیمې اولس پور نه ډېر متاثره شي.
نو هغه د زر تر زره کلاو شي دلته خلکو ته دي شي او نه ډېر سخت تکلیف دی او تلو راتلو کې او د رکی ریزات مشکلات پیخیږي سره ختاري. نو تاسو ته حکومت ته او د انتظامیه ته او د نورو ته مو دعوه کوو چې هغوی د دې شي باندې فوري طور باندې عمل وکړي.
بلخوا ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر وایي تل پړچینار روډ یې د عام ټرافیک لپاره خلاص کړی، خو تری منګل پړچینار او ځینې نورې لارې سمدستي نشي پرانستلې، ولې چې جنگ تازه شوی او په لارو کې پر یو بل د بریدونو خطر ده. د انتظامی مشر زیاتوي موبایل سرویس یې په جزوي توګه بحال کړی، خو چې کله هر څه تر کنټرول لاندې راشي نو په مکمله توګه د خلاصولو احکامات به هم جاری کړي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. یو شمیر مدني او سیاسي سازمانونو له حکومت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړي. دوی دا غوښتنه پرون د اتوار په ورځ په میرالي کې د ځوانانو تنظیم پخواني مشر نور اسلام داوړ د سلويختې لمانځلو په مناسبت سره په جلسه کې کړي. د میرالي چوک یا سلولار کې جلسه د ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان او شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په شریکه جوړه کړې وه. د جلسې ویناوالو پر انتظامی غږ وکړ چې د نور اسلام په وجنه کې ککړو کسانو زد کاروائی وکړي. نورحال عمر وزیر راک.
شمالی وزیرستان میرالی کې د اکتوبر په 23 د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د 23 لمانځلو په مناسبت سره جلسه وشوه. د میر علی چوک یا سلور لاره کې یاد جلسه د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنه غورزنګ ملي جمهوری غورزنګ جمعیت علما اسلام شمالی وزیرستان او سیاسی اتحاد په شریکه ترتیب کړی و. جلسه کې د زرونو په شمیر کې ولس ګډون وکړ. یاده جلسه ته د ملي جمهوری غورزنګ چیرمین او د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ خپله وینا کې وویل چې نور اسلام داوړ ژوند د مزاحمت نامه وه. تل یې د هدفي وژنو ضد غږ پورته کړی و چې اخیره خپله د دې ښکار شو. یاد جلسه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې ولس د امن په نوم وزیرستان پرېښود، کالونو بې کوره شول، خو نن هم د نام نه ښکار دی.
پاکستان ویلی چې ضرورت دهشتګردي دو میراغه صفا کول تر دوی می بیا یې دا ټکای وکړه چې کوآپریشن وکړای په دا نه غټ کوآپریشن څه صحیح وي چې خلک خپل کورینه ورته پرېښول، خلک خپل کاروبار پرېاس
د یاد جلسه پاړه حکومت خو تازه موقف نه دی ورکړی. البته وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر او د پولیسو مشرانو ویلی ول چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې، د کاکړو د گرفتاری هڅې روانې دي. نور اسلام داوړ د میر علي هڅو خېلو مولاګان سیمې اوسېدونکي وو. له 2014 کال راهسې یې د ځوانانو تنظیم مشري کوله. سیمه کې اکثره وختونو کې د ده په مشري کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پرلتونه او احتجاجونه شوي. د اګست په 28 نیټه د میر علي په هڅو خېلو کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مظاهره کړې وه چې پکې د زده کوونکو نورو سازمانونو هم برخه اخیستې وه. په احتجاج کې په ځانګړې توګه د شامیر بلوس او مرتضی بلوس د مبین لادرکه موضوع راپورته شوه. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
یادا مظاهره په ځانګړي توګه د بې درکه شوي شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن او نورو زده کوونکو اتحادو په ګډه را جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لا درکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړو. یادې مظاهرې په وخت د بلوچ زده کوونکو اتحادیې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر کامران بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل
سیکشن کمیټي کې چیئرپرسن ډاکټر سبیا بلوچ ان کے بھائی اور کزن کی جبری گمشدگی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے.
دی وای چنن دا احتجاج د بلوچ ایکشن کمیټي مشري سبیح بلوچ رو او د ترزوی شامل بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره دی. د غدواړه کسان دو میاشتې وړاندې امنیتی دارو بدرک کړی دي. موږ پنل پسې دا یونونه او د هیواد بهر برخه کې احتجاج کړي. وزیر اعظم عمران خان موږ ته هم تسلی راکړي وه قربت تربلې په بلوچستان کې خلک لا درک کیږي. امنیتی دارو دو میاشتې وړاندې مرتضی بلوچ د خپل مور سره کیمتا غوښتلی وو او یې لا درک کړي.
جب بھی
دوسرا کیا گیا یادی مظاہرے پر وقت پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا کراچی مشر رحمان بابر بخلا وینا کی ہوئے
لوستون کی دے اتر رسی دلی دے سیاغا خپل جان سے بچاول ہے وہ کچر تھا چوک سیاست کوي په طلبه تنظیم کې ژوند تیروي مطلب هغه به لا درک کیږي هغه به ورکیږي هغه به مختلف اتکنډي په استعمالیږي. نن د لوستون کې د بقا خبره د دې مظاهرې په توسط موږ صرف غوښتنه داده چې کوم دوه لوستون کې رسیدي کچرته هغه مجرمان دي کاغه جرم کړی دي د عین پاکستان په مطابق هغه عدالتونه ته پیښ کړي دا یو دوی مې سوي دي د یو یونی مې سوي د عدالتونه نه پیښ کیږي نو موږ اول غوښتنه دا ده چې هغه دریا کړل شي کنه ریا کیږي اول دي عدالتونه ته پیښ کی عدالتونه د هغه باندې کیس وچلی هغه دي مجرمان کې مونږ
دا مظاهره چانو په وینا د بې درک شوي شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ د بلوچ اکشن کمیټۍ فعال غړي سبیحه بلوچ رور او د تر زوی دي او دواړه لا درک شوي شامیر او مرتضی بلوچستان کې د بلوچ د کونکو اتحادی فعال غړي وو او په بلوچستان کې د لا درک خلکو غږ یې نړۍ ته رسولو. دا مظاهره چانو په وینا په هیواد کې د عامو خلکو سره اوس مهال هغه زده کوونکي چې د لا درک خلکو لپاره غږ پورته کوي او نړۍ ته رسوي هغوی د امنیتي ادارو په نښه دي. خو بلخوا د پاکستان وړاندې وار په وار د لا درکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت لا درکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړي شوي دي چې پکې څلور زره اته سوه او دوه ویشت هوارې کړي شوي دي. او بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره قومی اسمبلی کی یو بل ہم وړاندې کړی دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
ورزو خیبر قبیلی دلی تا. حکومت د خیبر پختونخوا د لیکوتل تاریخي بازار د خیسته کولو لپاره د یوې منصوبې منظوري ورکړې ده. د منصوبې له مخې به د لیکوتل بازار کې لایټونه یا بلبونه لګیږي، فوټپاتونه یا پیاده لارې، او د پښتو وتلي شاعرانو امیر حمزه خان شینواري او خاطر اپریدي یادګارونه به جوړیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار فرهاد شینواري رپورټ برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر زلی 2021 او 2022 کالنی پرمختیایي پروګرام لاندې لنډی کوتل تاریخي بازار خایست او مرمت لپاره 40 کروڑ روپو منظوري ورکړل شوې. دغه منصوبې لاندې به په لومړي ځل په لنډی کوتل کې سټریټ لایټس، فوټپاتونه یا پیاده لارې او سرکونه جوړیږي او د مشهورو شاعرانو او ادیبانو یادګارونه به جوړیږي او د هغوی تخلیق کړي شعرونه به په لویو تختو باندې لیکل کیږي او په مهمو ځایونو کې به لګولی شي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دلته موږ مختلف څلور سکیمونه راوړي چې تقریبا اپروکسیمیټلی 20 کروڑ روپیې لاګت پرې راځي. انشاءالله په هغې کې چې کم دی مونږ مین بازار کې چې کوم دی د اسپتال روډ چې کوم دی داغه اوسرا دری چوکونه اوسرا چوکونه به انشاءالله مونږ جوړو. اوسرا بای پاس روډ چې کوم دی دریا خان کلی نه واخلته ترخام روډ پیرې هغه دی. اوسرا چې کوم دی د مخامخ حمزه بابا چې کوم روډ ته د کالج چوکا پیرې داغه روډ دی. اوسرا مختلف مونومنټس دي چې هغه کم یادګارونه چې د مونږ وای په هغه کې چې کوم دی حمزه بابا اوسرا چې کوم دی د خاطر افریدي دا به انشاءالله مونږ په مختلف چوکونو باندې به انشاءالله لګو. نو دا یو بیوټیفیکیشن عمل مونږ انشاءالله راوړی دا
تقریباً
این جی او جوڑ کر ٹوٹ پوٹ کار شو نو مونگ تا ہوم گاڑ تا ڈیر تکلیف ہوم پیادا گرجی دو تا ڈیر تکلیف ہو خاص کر دا روڈ چھ دل اسپتال سر جوڑ ٹچ شو نو دا مریضانو لپاره هم ډیر تکلیف باعث جوړې دو.
یو ضعیف فعال اختر علی شنوار وایي چې حکومت له پکار دی د وړو منصوبو ترڅنګ د لوی منصوبو تر سره کولو وعده هم پوره کړي.
ټیک ده چې په لنډی کوتل خار کې کارونه وشي، په بازار کې کارونه وشي، سټریټ لایټ ولګي، نور ترقیاتی کارونه وشي، خو دې سره سره چې کومې وعدې شوې وي د اوبو ډیر زیات لوی تکلیف دی. د شیلمان واټر سکیم پکار دی چې هغه منصوبه وشي، لاندې لنډی خانی اوبه هغه منصوبه وشي، ځکه چې په لنډی کوتل تحصیل کې او بیا خاص کر په بازار کې ډیر زیات اوبو تکلیف دی.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او حکومت وایي دوی بهل ته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرج کوي او د قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام غځولی او په مرحله واره توګه به ورته هغه ټولې ادارې ور وغځوي چې کومې د مخکې نه په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا. خیبر پختونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناور.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال لخپلی چوکی استعفا ورکړې ده. د صوبې گورنر دفتر یو چارواکي د اکتوبر پر 28مه نیټه مشالې دوتول چې جام کمال پرون گورنر ظهور آغا تخپل استعفا ولېږلې چې هغه منظور کړه. تر دې وړاندې د جام کمال پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان او پارټي څوارلس غړو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو چې د اکتوبر پر 28مه نیټه په رسمي توګه په اسمبلی کې وړاندې شو او حزب اختلاف یې هم ملاتړ وکړ. ټاکل شوې وه چې نن به پر عدم اعتماد د اسمبلی په غونډه کې رایه چول کېده. جام کمال تر دې ورځ د مخه استعفا ورکړه. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کورمه کې جرګې د پیوال عریضیو او ګیډو منګلو ترمنځ لسبندي کړې ده. د کورمې انتظامي مشر آفاق مسید پر مچالې لیپور چې د اکتوبر په 28مه نیټه د سیمو د مشرانو جرګې په مرسته د دواړو لورو ترمنځ لسبندي وشوه. د کورمې د پولیس او بخښي چارواکي وایي په جګړه کې د دواړو لورو څخه یوولس کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. په کراچی کې د لادرکه بلوچانو او سندیانو کورنۍ په مظاهرو کې د خپلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن تر انتظام لاندې سوې دا احتجاج پرون د کراچی پریس کلب ته پښتو شو چې پکې د زده کوونکو سازمانونو او لادرکه کسانو کورنیو ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زبن فزاد د چوکي پرېښودو وروسته په لومړي ځل ویلي چې امریکا په اشرف غني باندې له طالبان سره د واک شریکولو په اړه کافي فشار واچوه. نوموړي دا څرګندونه د امریکا سی بي اس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې چې د اکتوبر په 28مه نیټه خبره شوه. فلزاد په ډېر ټینګار سره وویل چې طالبان به بالاخره له اشرف غني سره مخامخ خبرو ته حاضرېدل خو البته د ده د خبرې په ادعا ملاتړ کې څه مشخص معلومات ورنه کړل. په متحده عرب اماراتو کې روان د کرکټ شلو ورځې نړیوال کپ کې پاکستان پرون چین ته ماتې ورکړه. هند لومړی بیټنګ وکړ او په ټکسو شلو ورونو کې 125 رنونه جوړ کړل. پاکستان ته د ګټلو لپاره 125 رنونه پکار وو چې په اتلسم اوور کې اوپنرانو بابر اعظم او احمد رضوان د هدف پوره کړ. نن به هم د کابل پر وخت د مازیګر په 4 بجو د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه کیږي.
تسمشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو او ستاسو په موس یو بل موضوع تر راګرځوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استادی ویلي امریکا په کافي اندازه په اشرف غنی فشار را نه وړ چې طالبان په وخت کې شریک کړي. خلیل دا خبره له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې پرون خبره شو وکړه. خلیل دا چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې لګړو انتقادونو سره مخ دی د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. په دې اړه باندې سفی الله استانګزی تفصیل درکړي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیونی مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافي فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بي اس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خبره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
There was ma qazawat da de che muk pa gband kafi fashar na de rawade da che der da se afghanan wo che ghtle prghani der fashar wa che wi aw lumug pokhtana kawala che aya muk ur sar muafiq yu kasanga kho muk wulas mashar ghani sara narmi kade muk diplomacy karawali muk haga wa hatsawo
we use diplomacy we encourage them.
زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او همدارنګه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایتراسیدو په تړاو هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. له هغې ډلې د پروګرام قرباني له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده. خو زلمی خلیلزاد په ځواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وایخه زه فکر کوم چې دا غته پاره چالتہ پکښوی ډیر غوسه او خپګان شته. خو دا فکرام کوم چې د تروریزم په برخه کې مقتدی را پوری خپل هدفونه ترلاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې مخ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه خپل دندې لاس په سر شو د اتلس میاشت په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د یولسو پړاو اترس کې له طالبانو سره خبرې وکړې. بل اخره د وتوانی د 2023 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحا کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تورخم باره کې راپور د توړاندې کوو چې د تورخم لارې پاکستان ته تلونکي مسافرو د زیاتې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله د تګ راتګ چارې سختې کړي دي. تېره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوړېدو اجازه ورکړل شوه، تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېری یې ناروغان دي له ساعتونو ساعتونو ته انتظار وشتو یا بیرته کورونو ته ستنې وو یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه په تورخم کې شپې کوي. د تورخم افغان مسؤلین دا ستونزې مني، خو وایي چې دا د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دي. دوی د دې مسلې د زر حلولو ډاډ ورکوي. نور حال په دې راپور کې.
د تورخم لاري ډیرې تلونکې کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي، د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته سي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده، دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤلان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي، چله عملی خلق لستونزو سره مخ دی.
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون را غلی مو دغلته مشپو په دی وټل کلا نوبت نه درا غلی راته ناغه فاته کار کیږي په افغانستان ته غو خود سب مسولیت نه ده فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څو خرجی دوه ګنټه بعد راځي و ګنټه بعد راځي په دی معلومات نه پیو واغه د سار نه دین دغلته ولال دی. ما مریض دغلته ولال دی کانسر مریض ده او بس ولال لا تر لو
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تیرېدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د تورخم لاره د ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د مسؤلینو په وینا په تیرو دریو ورځو کې خلاص شوی. پرون له جلال آباد دوه خبرې اعلان د تورخم د کمیسار شوی لخوا هلته ور وغوښتل شول. تورخم ته د راپور چمتو کولو لپاره دوی تللي وو چې هلته طالبانو وهلي او ډبولي دي. په دوی کې یو د طلوع نیوز خبریال صداقت غورزنګ و. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه له تاوتریخوالي سره مخامخ شو. نو غورزنګ وایي
تاسو ته ښه معلومه ده چې دا دوه درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري آنلاین ویزې او سټیکر ویزې هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ را ووهه چې دلته داسې یو موضوع ده، حجم ډېر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدلی دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې پاکستان خاورې ته مسافرین واوړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغې سره مو خبرې وکړې. نو هغې ویل چې نظر زما ول واخلی ځکه چې کابل نه میلمانه راغلی دي، زه به مصرفه کیږم. نو هغې نه مو نظر واخیستو، بیا مې ورته وویل چې کمیسار صاحب که یو عسکر مونږ سره کوي چې تر څو مونږ ته دلته مشکل پېښ نه شي، ځکه مونږ د عسکر سره نابلد استو او بل د عسکر هم نه وي دي. بیا هغې ور سره خپل عسکر راولېږه او
د عسکر د څه دپاره تا ځان سره اخیستو؟
دا عسکر ما دې خاطر واخیستو چې مونږ سره لږ همکاري وکړي او که څوک مونږ سره هلته مخالفت وکړي یا د عکسونو اجازه رانه کړي، نو دا عسکر به دوی وایي چې دا کمیسار صاحب رالېږلی دي او خبر اعلان دی او رپورٹ باندې کار کوي. نو کله چې سو تصویران چې موږ په دغه دروازې خوله کې واخیستل، یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکې وکړم. نو بیا د قطار ته راواخوتلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې، زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوږه باندې پرته ده. بل عسکر موږ تلاشي چې کوله، یو دم راغه کیمره راواخیستله، ځمکې نه ویشته، تریپاډ هم ځمکې نه ویشتو. تریپاډ زما سر ته ونو، درې ګزاره په تریپاډ ووهلم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم دا اوس درد هم کوي، په دغه ویوهلم او کنځلې هم کولې. بدرد هم راته ویلې، زه ورته همدا یو غږ کوم چې کمیسار صاحب رالېږلی سو. کمیسار صاحب خو دې همدغه گزارونه کول.
هغه عسکر چې تاسو سره بدرګه راغلی و، دغه مخې مو نه کړو، هغه څه نه ویلي؟
څنګه چې ما ورته ویل چې خبریال یم، کمیسار صاحب رالېږلی سو. هغه عسکر هم ورته ویلې د کمیسار صاحب په اجازه راغلی دي، خبریالان دي، مرکې کې او بېرته ځي. خو د هغې خبرې ته مې غوږ نه نیو، خورته گزار کړې. ما سره د تلو خپل میک و لوګو وه، وایرلس میکونه و، هغې هم داسې تاو را تاو کړل، سینتې خطا کړل.
بیا کمیسار په دغه موضوع باندې خبر شو؟ تاسو سره ولیدل؟
و کله چې کمیسار صاحب خبر شو، دې وخت کې عسکر رال کمیسار ته غږ کوو، مونږ یې دننه ایستلو. دې وخت کې د افغانستان ما په خیال د سرحدي ځواکونو کوم مشر هم راغلی و، نو هغه هم په کېناستو. عسکر ته ویل چې ول دې په گزارو کړو، وایي دوی راغلي و، ویډیوګانې کولې او بې اجازې راغلي و. نو ما ورته ویلم چې هغه عسکر ګورې مخامخ چې تا سره ناست دا مونږ سره راغلی و، او تا ته څو ځلې ویلې چې ګوره د خلکو ته اجازه ورکړه، کمیسار اجازه ورکړې ده، ته په ما گزارونه کې. هغې ته ویلې چې بس تلاش کابل ته د ځینې نور منفقه. نو ما ته ویل طالب وسایل هم درکم او تاوان دې شوی. ما ورته ویل وسایل او تاوان په خپل ځای، خو ولې داسې برخود ما سره وشي چې ما راوم غواړي ستاسو دپاره رام شم، دلته رپورټ باندې کار هم کوم، بیزه وهل کېږم هم تر دې پورې چې په مرګ یې واخلم هغه لک. نو ولې داسې ما سره وشي؟
د رڼا په لور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
په خوست کې د یتیمانو روزنتون چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري، د اقتصادي ستونزو له کبله لسګونه زده کوونکي کورونو ته رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې دې ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. نور حال د خوست نه نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګنه نه کوله، د مالي امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویو بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سرګل مشال روډو ته وویل په دې ځای که ده ماشومانو مهم استون زده خوراکی تو کنشتون دهی
ده ماشومانو ده استون زده چی منگیس خوراکی مواد نلرو اشتون منو خال کنه ده هم فایز ده که منگس را کماکو کی هیچ کور نلری دالتا شپیگو وکسا دالتا منگس را پر زنتون کی زون کوی انور اور کی مروسخات کری دی دی اغای دی د مواد د نشټوالي له امله
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتو خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو، د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود و د شمی موادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ یې لرلې هغه مرسات کړي دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې، د هغه مواد چې تېر پاتې شوي وو هماغو نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثمانی وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي، اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راولي. بل یو شمېر هغه ماشومان وو کوم چې بې سرپرست وو هغه اوس هم شته، د هغوی د خوراکي موادو او روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم ډېر ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو 10000 کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري، او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالم روزنې او پالنې زمینه برابر شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې د سرکاري سکولونو په اړه د 2019 او شلم کال راپور خپور کړی دی چې تر مخه ټوله خیبر پښتونخوا کې څه باندې 14000 سکولونو کې بیلابیل بنیادي اسانتیاوې نشته دی چې پکې د څښلو د اوبو، د بجلۍ، د چهاردیوارۍ او تشنابونو اسانتیاو نشتوالی شامل دی. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي هر څه ته یې پام دی او دغه ټول ضرورتونه به د سکولونو سره د معیاري تعلیم پوره کوي. تفصیل شبیر جان راک.
د 2019 شلم سرکاری رپورٹ تر مخه د صوبې په بیلابیل ضلعو کې په خصوصي توګه لرې پرتو کلیوالو، غریزو او قبایلي ضلعو کې د 14000 نه زیات سرکاري سکولونو چاردیوارۍ، د څښلو اوبو، د تشنابونو او د بجلی سهولتونه نشته دي. دا کم لکه بل چې د تعلیم پوهانو په وینا ماشومانو په زده کړو او د دوی سکولونو ته په راتلو غټ اغیز غورځيږي، او همدغه وجه ده چې ماشومان په خصوصي توګه جنکې خپل مور او پلار سکولونو ته نه رالیږي او د دې دلچسپي هم کموي. عمر اورگزی چې د ډېر وخت راسي د تعلیم په میدان کې کار کوي
وايي کته وګوري چې کوم شمان سکول ته راځي نو هغه تقریبا د سوي چې نیمه ورځ په سکول کې تیروي. چې کله ته سکول کې زیاتې فیسیلیټیز اویلیبل کې نو شمان مزيات نه زیات ته سکول ته راځي، او چې کله فیسلٹیز نه وی نو بیا ډراپ اوټ کیږي. مونږه هر کال انرولمنت کمپینونه چلو خو بدقسمتی سره چې کوم د کمپین ورځ وی الته کې مونږ سره مشمان ډیر زیات راشي سکولونه ته خو بیا هغه د میسنګ فیسلټی وجنه هغه بیا ډراپ اوټ شي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان په دې باب لوای چې کوم سکولونو یا تعلیمي ادارو کې دغه ډول بنیادی اسانتیا ویني وي د ماشوم پس دکلو د هغه په نفسیاتو ډیر منفی اثر غورځوي. دی وای سرکاري سکولونه د دغه اسانتیاونه علاوه د استادانو کمی سره هم مخ دي، نو باید حکومت دې اړخ ته هم پاملرنه وکړي.
ضروری خبره چې پک سکول کې ضرورت د ماشومانو د ټیچرانو برابر وي، نو هلته کې تعلیمي ماحول جوړ شي، ټیچر مطمئن وي، سټوډنټ مطمئن وي، والدین مطمئن وي، داغه نه خپل قابل او خو سټوډنټان داغه نه اوزي کالجز ته او بیا هغه د معاشره خو انسانان جوړيږي. موږ بار بار خپل ډیمانډز ورکړي دي ګورنمنت ته، تر دې چې سی ایم ته هم رسیدلې دي، خو په دغه طرف باندې لا چا سوچ بچار نه دي کړی. نو د ګورنمنت موږ دا یو ګلره چې د ټیچرز په حواله باندې سپوري دي اس قسم اقدامات نه دي کړی.
ولې دغه اسانتیاو او د سرکاري سکولونو نور ستونزې پاړه په 28 اکتوبر پیښور کې سرکاري سکولونو ته د فرنیچر یا میزونو او کورسو ورکولو یو دستوري ورستو د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر شهرام خان ترکه مشال لیډو ته ویلو چې ټول هر څه د حکومت پام دی او د استادانو او د سانتیاو هر ډول کمی به د دې حکومت زر تر زره پورا کړی، په خصوصي توګه کمې سیمې چې ډېر زیاتې ورستو پاتې دي.
ایجوکیشن ډپارټمنټ اوور آل د تحریک انصاف حکومت کې هر ورځ د بل ورځې نه الحمدلله ښه ده. مسنګ فیسلټیز دي هغه کې نور پیسې ورکو لګیا یو، په هغه باندې میټنګز روان دي. انشاءالله هفته کې به تقریبا هوپ فلی فائنل شي چیف منسٹر په لیول، هغه مونږ ګورو انشاءالله هوپ فلی مسله به هغه به ای به مونږ سولوشن راوباس. نان فنکشنل سکولز فنکشنل شوی دي، پای کې ډېر امپروومنټ راغلی دی، ټکنالوژي را روانه ده، نور سیزونه را روان دي، ملټیپل تھنگس چې کم کم راځي شیئر کوو ان شاء الله.
دا په ملدا چې په 28 اکتوبر په خبر کې د صبح وزیر اعلی او د تعلیم صبای وزیر د صبح 28 ضلعو سرکاري سکولونو سلیریش لکه د کونکو لپاره د ټاټونو پرځای د میزونو کورسو ورکولو په مقویل چې شپږ ارب روپو یې دا ټول فرنیچر اخستی دی، او د صبح هر یو سکول ته به د ناستې لپاره دغه ډول معیاري میز کورس یا فرنیچر ورکوي. دغه نه علاوه دوی زیاته کړه چې سخت کال دوی ځان ته هدف ایښودی دی چې د نهنې ملکو نه سیوا ماشومان کم چې د سکولونو بهر دي بدوی کولونه کې داخلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. له سرکاري ارقامو سره سم د روان کال تر مای میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا یو کم 500 مقدمه پرتی دي او لای فیصله نه ده شوی. همدارس د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټه تیر کال په اگست کې ویلي ول چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شری عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمه یا قضیه لا نه دي فیصله شوی. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې د فیصلې په انتظار دي، په اړه د شاهین بونیری راپور اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنۍ عملي کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بې برخې کیږي، او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړې زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کم کنټرول دی،
د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ڈسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي. دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډېر غټ بیک لاک ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ روان کال د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9000 مقدمه مخه ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډېره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کے ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا سو لس دولہ ججان پکا دے پشاور ہائی کورٹ کے آگ اس پورے آگا نظر پورا شیوی اور دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر درخواست ہم سے خپلا چیف جسٹس پاگے بارے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چیر نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی ہوئی چیرہ لگا نشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگئی ہوتا بیاوی 30 کوٹون آگئی جوڑ کئی 30 کوٹون کے میں آگئی چلا دا خو مشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا ہوما نا چیرہ لس کوٹون آگئی جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو.
د تحریک انصاف په مشره حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دمل تفتیشی عمل سے دا نو آخر ڈیر جیت نہ حلوا پل خواہشات مطابق بانے پچا بانے جعلی شہادت نہ پیدا کی بیا کا ثابت ولی نشی کریکٹ پٹیشن کی گی ریکٹ پٹیشن مدعا دا حکومت دا سرکاری افسران و خلاف کی گی چداری قانونی و آئینی طور و ذمہ داری آغا کا سر تو نہ رسائی کا فرض کے عدالت دا پتہ وہ لگے گا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې.
گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑے پتا ورگی ما تچے ترسی
پرلی کڑے پتا ورگی ما تچے ترسی
گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی
کدیر ہم رکا گسا سبا تر پلی کڈیر پتا مات چرسی
گل خیستا جوانی جانا کاٹ چیر ترسی پل سال غم امری زد جانا